وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستاسو زایم او دغه پروګرام ته خره غلاست وایم.
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختري زډلې په افغانستان کې پر یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوې دي، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نافې ټکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړي. دغه واضح مطلقا بې اساسه او دروغ دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال له ایران څخه خپلې واټر راستنه شوې دي. دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا خپل خوخه او یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راستل شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په اده موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت ته ګرځیدلی چې شمیر 15590 تنو ته رسیدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې ادارې او چا ویلي مرستندوی مؤسسې په سږ کال د افغانستان هغو سیمو ته ډیر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی. اوچا پرون پر خپل ټوټر پانه کلی مرستندوی مؤسسې په منظم ډول جنسي او مالی مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 10 میلیون افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي. د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. د فدراسیون پرون په خبر پانه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده. د خبریالانو د ملاتړ ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید دی. تر دې وړاندې د بی پولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د سره صلیب او ستر میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپل بودیجه زیاته کړي. نه دی ویل شوی چې بودیجه یې څومره زیاته شوی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمیر چې بشری مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسیدلی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد د اروپا دفاع کوي. د پروند اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي. د همداراز ویل اروپایي اتحادیه تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین نه بېلیدونکې برخه وي. له بلې خوا فرانسه اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکی ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ. داود افغانستان سیمیا او نړۍ مهم خبرونه کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغلاست زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. لکه څنګه چې د طالبان حکومت د شذو کار تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې او د محصلینو درس درولې دی د دا ډول اساسي حقوقو مخنیوي څومره د وګړو د وخت ضایع کول دي. طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په برخه کې به پر یو پلان کار کوي، خو د پلان د ترتیب په اړه یې تر اوسه څه نه دی ویلي. د تعلیم له حقه د نجونو محرومیت څومره نه جبرانېدونکی یو اقدام دی. په دې موضوع د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استاد سایما خوګیانی، د نجونو د زده کړو فعال تورپیکی مومند او شوونکې میرمن وردک بانن لمش سره ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې دوی د ټلیفون لاري لخپل استودیو سره وصل کړو او له دوی سره خبرې پیل کړو. لومړی پښتنه به غلی خوګیانی له تاسو څخه وکم، په داسې حال کې چې تر 1500 زیاتې ورځې وسوي چې د نجونو پر مخ باندې شوونځي تړلې دي او طالبانو دغه شوونځي تړلې دي، ستاسو په نظر د وخت ضایع کول څومره جبرانی دونکو یو پریکړه ده؟
من نه ډیره زیاته زپلو ورته اوس تاسو سره مرودونکو سلامونه نکوهلی. لکه څنګه چې پیګو د هر ټولنې ترقی ضمانت تعلیم دی. په کوم ټولنه کې چې تعلیم ته پاملرنه ونشي نو تبه هغه ټولنه د رکود پاتې ځي او هغه بالاخره د سقوط خواته ځي او تباه کیږي او بربادیږي. نو په دې خاطر باندې چې د ښځو تعلیم دا ډېرې ورځې شوي د جنافې پر مخ دروازې تړل شوي دي د مکاتبو د پوهنتونونو او د دې تر څنګ هره ورځ چارواکو وعده ورکوي چې موږ طرز العمل جوړوو د هغې د مخ نه به موږ بېرته جنافې ته اجازه ورکوو 500 ورځ شي. نو کله چې تعلیم یو ساعت بندیږي ځنډیږي نو هغه ډېر زیات تاوان کوي او ټول نمخ بربادی وړي. نو په دې خاطر باندې څو څو وارې موږ هیله وکړه نړیوال ټولنې فشار راوړو چې باید دغه مشکل حل شي. متاسفانه د دوی په منځ کې بې اتفاقي دي. ځینې شاید په دې نظر وي چې د ښځو تعلیم ته باید زمینه مساعد شي او دروازې ورته پرانستل شي، خو هغه هم د خپل ایر نه قاطع فیصله نه شي کولی او نور چارواکي مثلا بانې کوي او دا بانو ډېر زیات وخت ونیولو چې د افغانستان د خلکو لپاره ډېره ستونزمنه ده دغه دغنه مهاجرتونه چې نن کېږي او دغه ټول د دې خاطر باندې چې د خلکو لونې د مکاتبو نه پاتې شي، د پانتونو نه پاتې شي. داسې جرګې بیچارهګانې چې یو امتحان پاتې وو، یعنی اخرنی سمستر او شاید اخرنی امتحان اوسي او د پانځي دروازه د هغې په مخ تړل کېږي، دا د هغوی لپاره ډېره سخته ده او ډېره بده خاطره ده او بالکل دا خلک نه امید شوي دي. ډېرې زیاتې حتی مونږ ول ده چې جنکۍ خودکشي وکړي، د دې لپاره چې دوی ډېرې زیاتې خوارۍ کړی وي، په دې غریبیو په دې نستۍ کې دوی پوهنتونو ته لاړ وي، فامیلین ورته فیس پیدا کړی دی او بالاخره به دا رقم د دوی په مخ باندې هر څه تړل کېږي. دا ډېره زیاته سخته ده. نو د مونږ هیله همدا وه چې باید دغه بندیزونه لرې شي او که لرې نشي نو دا به دوی ته ډېر سخت تاوان وکړي. لکه همدا اوس مونږ تاسو ګورو چې هیڅوک یې په رسمیت نه پېژني، هغه خلک چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغه سفارتخانې چې دوی سره اړیکې ډېرې نږدې وي، حتی هغو هم خپلې کډې بار کړې او لاړه. نو بیا هم که دوی چانس ورکړي ښځو دپاره چې د ښځو دپاره د تعلیم زمینه برابره کړي ډېره بخه وي، او که نه نو فکر نه کوم چې دغه ټولنه به مخ په نابودې لاړ شي او د دوی نظام به هم ډېر زیات دوام ونه کړي.
مننه اغلی وردک، تاسو هم لمش سره او د ټلیفون لاره وصل سی ویاست. مننه چې وخت مو وېستې او لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به پښتنه وکم لکه تاسو چې واورېدل اغلی خوګانی یادونه وکړه چې دوی ویل چې پر شوزو باندې بندیز، د نجونو پر زده کړو باندې بندیز، د شوزو پر کار بندیز په خپل طالبانو ته د دوی حکومت ته زیان اړوي. د تعلیم له حق د نجونو محرومیت نستاسو په نظر څومره نه جبرانیدونکی یو اقدام یا پری کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو استاد محترم درنو اوریدونکو محترم. خوري امیر مخکې ډیر ښه خبره ته خون غوښتنې اشاره وکړه او زه دغه خبره په داوه باندې ده ویل چې دا تنه 15 ورځې نه دي چې تعلیم پاتې دی. لکه موږ تاسو ته وجو کو سوال سویم کال وو نیمایي وو انځانو نه د چرنیمات نجونو پاتې وو. دغه کال نه سره شروع کړي، هغه کال هم خان تیر کو چې سوال سویم کال هغه هم خان او سره ټول کال چې دوه سوال کال دی کنه دا د دریم کال پروسه ده د تدریس چې د خان سم مخامخ ده. اوس دی مثلا سره کوم طرحه ده چې په درې کالو د نجونو د تعلیم تربیه د ارسن شاته پاتې دي. دا سره کوم طرحه ده چې نه سره کیږي پر ورځ طالبان راغل په حکومت باندې واکمن شول کنه. دغه ورځ نه خل نجونې زنانه وي د ویر نه ټولې بدون د حکومت امر وشي په کورو کې نه سي. دومره خلک هیریږي دغه سابقه حکومت داری نه چې د پلارونو نه ورته په میراث پاتې دي چې قصې کېږي، یعنی دوی هېڅ تغییر پرې رانه غي. زه فکر نه کوم چې د آینګې دپاره، د نجونو دپاره، د زنانو دپاره، څه د تعلیم او تربیې د مکتب او څه تعلیم او تربیه پوهاوی د پوهنتونو کنه دغه هېڅ امکان نشته. د ما د نظره چې دا لاندې لوړ شي، ځکه دغه دوی خلک هم چې دي په څو ډلو ویشل شوي دي. دوی داسې وایي چې دغه د موږ کامیابی د موږ د شل کلن جنگ مثلا بعد دو نه چې دغه د 2001 نه تر ننه پورې چې دغه دوی څو تر کامیابېدل، د دوی ذهنیتونه هماغه پخواني ذهنیتونه دي وایي چې موږ جهاد کړی، قربانۍ هم ورکړي. د همدې په دې خاطر ورکړي چې ښځه باید په کور کې پاتې شي. د تعلیم دپاره د دوی څه هېڅ دغه انګېزه نشته. دا نه وای چې دغه تعلیم په برخه کې چې خان دی اول دا اینده نسلونه به سره قم کیږي، د نجونو ته به تعلیم سره قم ورکول کیږي، په هوای به سره قم کیږي، معلم به دې کومه کیږي. دغه ډاکټره چې اساس ضرورت ده په جامعه کې د زنانه و دپاره چې موږ دومره قیودات هم لرو، دا به دې کومه کیږي. زه د دې خپله دغه سوال چې تاسو ماته راجع کړی چې دا به سره قم کیږي، د دوه آینده به څه وي، ماته خپله یو سوال دی. زه حیرانه پاتې یم چې دا به سره قم ذهنیتونه وي، د دوی به سره قم آینده وي، دوی څه فکر ورته لري، څه تدبیر نیولی دی. کنه چې په ورځ دی راو سبا ته چې مکتبونه بند شول، د اداره بند شول، څو درجه چې متصم مکتوب راځي، څه حکم صادریږي، د موږ پیسې کې یا د تعلیم یا د نصاب مثلا یا د حجاب په باره کې هیڅ شی نشته تر اوسه پورې. حیران پاتې یم خپله دغه سوال د ما سم لا حل دی خوري.
خو ګرانی صاحب، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم، د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 10.8 میلیون نجونو او ښځو ته د بشري مرستو اړتیا ده. ستاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې د کار څخه راوګرځولې په غیر دولتي موسسو کې، دغه پریکړه څومره بېوزلۍ ته لمن وهلې ده؟
من نه ډېره زیاته دا د دوه اړخونه، یو خدا چې ښځو چې په موسسات کې کار کول په غیر دولتي موسسات کې توان غاره ښځه د خپل د کور نفقه برابروله او د کور سرپرستي به یې کوله، یو خو د هغې اقتصاد لاړو، د خاورو سره خاورو شو، کومې پیسې چې حلال دي لاسته راوړلې، کوم معاش نه چې ده مثلا خپل کور دپاره یا شوې بهته برابروله، هغه لاره د خاورو سره خاورې کړه. دویم دا چې نړیوال ټولنه په دوه باندې کله اعتماد کوي، چې دوی ښځې په کورو کې نه وي، نړیوال ټولنه دوه سره په نور کومک نه کوي. دا څومره خلک چې مثلا کومکونو ته ضرورت لري او اقتصادي مشکلات لري، او دلته مثلا دوی ویل چې دغه بشري مرستو ضرورت دی، زه فکر نه کوم که نړیوال ټولنه دوی د هغو خبرې ونه مني او هغوی به کومک وکړي دوی لپاره. زه فکر کوم چې د هغو خپل کومکونه نور وتړي، یعنې دا په مکمل ډول ټول ټولنې ته تاوان دی. یو خوا قشر دی چې مثلا کوروشو، یو خو د هغو دپاره شخصي تاوان دی، او بل مثلا د افغانستان ټول خلکو دپاره، ځکه که نړیوال ټولنه ونه غواړي، نړیوال سازمان ونه غواړي چې دوی سره کومک وکړي، نو نه یې کوي. بیا ورته دغه ښه خبره هم ده ورته چې مثلا تاسو خاص اجازه نه ورکوئ، او موږ یوازې د نارینه په واسطه نه غواړو چې د خپل بشري مرستې مثلا وویشو یا مثلا ځي ته ورسوو، نو دغه یوه ستونزه ده. او به هم شي همداسې، ګر چې تاوان یې بېرته ټول ټولنې ته راځي، موږ په دې خفه شو، تاوان ټول ټولنې ته بېرته راځي. د افغانستان خلک اوس ډېر بېوزله دي، ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي، د بېکاري او بېروزګارۍ سره مخ دي، کار نشته، روزګار نشته، بېچارهګان نو یعنې سخت ژمی دی، همدغه اوس یخ دی، نو دوی کومکونو ته ډېر ضرورت لري. مګر د دوی د دغه عمل د لاسه نو کېدای شي چې هغه کومکونه هم دوه ودروي، او چې ودرېده نو زور ټول ټولنې ته وځي او غریب خلکو ته وځي، چې موږ په دې باندې ډېر زیات خفه او اندېښمن یو. نو هیله همدا ده چې هغه کسانو چې مثلا کار کولو په غیر دولتي ادارو کې، که په دولتي ادارو کې خو دو بندیز لګول دی، په هېڅ قیمت مثلا غیر د یو معلم نه، هغه مخصوص یوه د معلمین چې د اول نه تر شپږم صف پورې تدریس کوي، دوی مکاتب ته ځي، ټول باندې بندیز دی. همدغسې مثلا اته هغه ډاکتران چې په کلینیکونو په دې ځینو ځایونو کې مثلا کار کولو په غیر دولتي انجوګانو خونه، په هغو هم بندیز دی. په ډېرو خزینو باندې چې مثلا همدغه اوس مثلا ورته سخته اړتیا ده چې دوی باید په ټولنه کې کار وکړي، په هغو هم دوی بندیز لګولی دی. نو هیله همدا ده چې دغه بندیزونو ته دوی باید خاتمه ورکړي، او که ورې نه کړي نو بله لاره نشته نړیوال ټولنې سره چې دوی باندې فشار راوړي، او که فشار هم راوړي مثلا کومک نه کوي، نو هغه بېرته هغه زور د افغانستان خلکو ته وځي، د افغانستان ولس ته وځي، چې دا د اندېښنې وړ ده. نو باید یو د حل لاره ورته پیدا کړي، د حل لاره ورته پیدا کړي، او د خاصو باید حتما باید اجازه ورکړل شي چې لاړ شي کور کارونو ته باید لاړ شي.
لکه تاسو ته چې معلومه ده، طالبانو مخکې هم ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به دوی کار کوي، او دوی په دې برخه کې ژمنې هم کړي دي. خو ستاسو په نظر باندې داسې هغه حقونه سته چې طالبانو دې خلکو ته ورکړي وي تر اوسه پورې په ځانګړې توګه ښځو ته چې د اسلامي شریعت له مخې وي؟
داسې یو نیم کال چې د حکومت واکمنۍ ده، خوري داسې د سترګو په لیدو خو داسې شی نه دي چې موږ په دې باندې فیصله امیدواره شو چې والا حکومت شته خلک